السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته خراغلی د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو درسي ساعت او د غراز د ازادي ملمت ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د طالبانو حکومت وایي د 500 ټنه انارو، مڼو او توتانو یو محموله چې 250,000 ډالر ارزښت لري ازبکستان ته صادره شوه. د دغه حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه محموله پرون شنبه د لیندۍ میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام ولري. بل ورته په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي چې دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیل لارې چارې ولټوي. له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي. ایرانی چارواکي وایي چې شاوخوا 2500 ایرانی لارې د افغانستان په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما دولتي رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لارې له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي چې د ایراني لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایراني چارواکي وایي دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو ایراني لاری په بدل کې د یوې ایراني لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د زعفرانو د ګل لسم ملي جشن په هرات کې ولمانځل شو. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون په دغه جشن کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې په 2000 هکتار ځمکه زعفران کرل شوی. د وزارت لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې عثماني زیاته کړې چې 1000 ټنه زعفران تولید شوی دي چې د تیرو کلونو پرتله زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د افغانستان د زعفرانو اتحادیې مشر حاجي ابراهیم عادل وایي چې تر اوسه پورې د زعفرانو په سکتور کې 22 شرکتونه جوړ شوي او د دې محصول صادرات بهر ته دوام لري. هغه وویل چې اتحادیه پلان لري چې په دې سکتور کې 10 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او 80,000 کسانو ته دندې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغان زعفران په نړۍ کې ښه او غوره کیفیت لري. او د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پر پلان خبرې کوي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادهیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې رانغاړي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د ای3 یا بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا کېږي د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړې. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونتسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به هم محدودوي. دغه راز له کیف غوښتل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي، د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالي تعزیرات کموي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله احترامات مکبل کې قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراکت وایم د نن ورځې درس موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکو به راتلو او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم په تنوي. خو ژو کله لې زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشورو مېرمنو ورباندې د افغان مشورو مېرمنو پیښونه او د هغوی د ژوند په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وایي څه ډول شخصیتونو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله منده یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو ورځ زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشا او کلری زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکۍ ده. ولو چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکۍ. میرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او اڅکزۍ پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول، چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,60,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وي، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,60,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ته تر خدای میجار کړې پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته سول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ سوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکۍ ته وایي: زما ګرانې، پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې مېرمنې تورپیکۍ ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت یې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې دی جګړې ډګر ته ځي نو دا دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکۍ غږ پر کوي. یعنی تورپیکۍ یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیجار سم د غلیم وینه به یوه درنه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکۍ په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې ښځې له درګي سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخ شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دوی دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دوی دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکۍ وه او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکۍ پښتنه یو توریالي پښتنه او اڅکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ مېړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخ شول. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکۍ یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه کوم چې اڅکزۍ پېغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکۍ د خپل خاوند خاوند ردی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته و. ردی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ردی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې مېرمن تورپیکۍ هم د خپل خاوند سره ملګری کېږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کېږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کېږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې مېرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون نکی هله او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس وین د نن وزید درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول فجا او قدر من زکون کی برتر او جوړ صحت من تو سې جو د صحت چمه بو پتن وی خو جو ګل ریز کون کو د کسرنګ چې زمر تاسو د نن وزید درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له پښ پر معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لستون کې موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع مېرمن حمیده ده. ولو چې مېرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی سوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږه او ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانو چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکي. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال: د کومې پښتنې ښځینه شاعري، شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي، او د هغوی آثار مو مطالعه کړي وي، او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري، شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجي دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه، او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې، او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړ، او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و، او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران، یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و، چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې، او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلې اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمېر آثار او نثرونه دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپېڅلې عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوقو حقونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغه سي ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله وه. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهوره لیکوالان چې یو پخپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 لمریز کال د اوږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمنو په ټولګۍ به شمه، یاد زمانه به را سره ځي په سمه لاره نپه لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ له مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره و او هغوی مطالعه ته دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه، او همچنان په دې برخه کې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1903 لمریز کال په کابل کې وفات شوی ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحاله قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلی دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د آزادۍ میلمه، د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکی لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له دې مې وغوښتل چې په خپل ځان در وپیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سوه، موږ هم کډه په سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د طلوع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هېواد په مطبوعاتو کې، دغه معاون سوم. تر څه مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونې چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې وه چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړي دي او ځینې زده کړې مې کړي دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسیږئ، دی یو بیا ماجر شوی دی حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال و؟ څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت و چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی و، موږ کوټې ته بار شو، مخکې په چمن کې و. نو 1980 وروستی وخت بیا چې نوی کال سو، نو 1980 سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ هم تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وه چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشاورونه وو، هغه عسکري ته به نیوله، نه پرېښوله. او بیا په زمان کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادې یا لغه مزنه. نو زه یو پاره کې مچې د مجبورۍ مشتلې.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شومتوب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایسته، د چمن او د کوټې د ژوند راتو وایسته. خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخته شي دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوړو تر خو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجرا شرایط هم و چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم ملک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پریښوله دولسم ټولګی مې هلته ووایه، بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د باجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند راپیادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره وو، په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تیر کړی دی، په کوټه کې مې تیر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو، ښوونځي ته به تلو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو، د پښتو مضمون به راته وایه، هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبابلي ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو موت علم دی، دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی، او موږ به هڅولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل راپیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل راپیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې سیالي اعلان کړې وه، ما درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لري مالیا نو ته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه بېرته راوایستم، زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. چې زه ولاړم کوچ راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې، زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه. بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله، زه ساریانو ځوان ژغ درډیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودي، اوس را مرکه ورسره کیږي. نو د کوټش ما لپاره به خېډې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ول، تاسو شعر هم وایس لکله.
او مننه شاعر سره سمترم، دا شعر په خو باندې وایسته خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدی. زه چې وکړه ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې ونی، په کوټه کې ونی، بچیره ونی، بچیره و. او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي. نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم، زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1916 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټکیږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی. نو بیا مې شاعري کم وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه، مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته. بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ډېر نه پرې کېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. شه یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشت پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو، ته خپل شاپیرویه یو جمع د سپین سهاریه، لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې، په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې، چې دی اورم ډیر خوشیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپېڅلی دی.
سپېڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویله. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي د کوچیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچیانو دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس د چا په اضلاج په مخه راغلي دي مخې مې نه ځنګرځولی ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تروسه پرمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مې ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسې کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش متواتیان سلم لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او دلته چراله مې بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړی یعنی ما 200 متواتیان کنداریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکولې زی وینم غوښ ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګن شو نور استادان په زما کتاب باندې وژغه ده لغه وستایه نو دا زما لپاره بیا څه ښه خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس وکاو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي دی نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لا پرانو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټه کې د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی ورکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما تجربه راکړي چې یا سپیشل کول چې بجر شرایط کوم کار وکړي مایوس نسی او داسې نسی چې وایزنه ماجرم کار نسم کولای کډوال هم کار نسم کولای نه وایي چې کار کولای شي مقاله لیکلای شي په د مقاله په سیالي کې درېم نمبر ګیو تر لاسه کولای شي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما تجربه راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکړي او خپل موخي مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټي نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هوا د جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر وو چې د هوا جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بیخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنان رالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکې کولې مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستې سپیشلی ګرځره واریانو چې دا څنګه حالات دي ته یې کړو کله کوره چې روانو مزه تم دغه ته شکتوري اسات ما چې پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پېښ کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر په پاته و څو چې رالم ما خلاص په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما ورېدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه ما په ځل کې وغه مې سره شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایي چې هغه د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچې رښیر نه ځای ځار خبرونه ته لاس پنځه لسی کړی ستاسو موږ په پکټان په ډاکټ د څه په وکړو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله ول چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی مې نه وي بیا با او ما راغ وارد ولتا نه چې پرادو کې خبري کې زاستخ پرو یو مژاور اته بار داس ما بزنده خدای خنده ما زم لکه فلمي رو خصب دان سم کولای ځکه دا دا تازه دا فضا دا غلط راغی و نو غړي شیخ پرونی مې دروس بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشل ته کار وکي بیا د کلید پاسن بیا رادیو سره په واکه ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و تا کلمه الته مزامین چاپېدل او تر څنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار سره څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د مالیمه مې تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یو مشاریع پیل کړې مشاریع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلې و پیژندي بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کرکتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټیک مو ویل پدې کې ځنه تفسیرې ودا شام ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه په یو ځمړ سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکونو کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس بخره ته منتظر و لکه یو ویندې فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم هغه خپل مرام فنجې سم نجاته چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ورولې ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړي بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه راجم کړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داخل په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام څنګه درسره هم کاری له رادیو سره هم کاری له د جین ټلویزیون سره هم کاری له نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره کار کاوه د نړیوالو رګانو سره تر څنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امارت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مجریتونه و چې بختره جانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مجریت وو دا څلور مجریتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختبر لري تر څنګ خبرې هم ورسره کول
کله بیا لوطن وو وته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کړه په شاکره بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا تم احساس کوی چې باید لار شي او کنه ټول وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوینې رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښته چې باید زرا وو زما د خپل اولاد سره ته کېن وکړ دوه ورې کابل ته ولاړ بیر سره لمال ز نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سي دغه راتلای بیر ته سیخ پر ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسی خره مو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیږي چې ته د ټول اولادو سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته ورغونې وي درې واري به زړه شکه زمي راغونډ کی را رسوم قطر ترالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطر د سلام سره محترم هغه راډیو غانې چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیو غانې دا به څنګه راډیو غانې یاته ما کار وکړ مله ځکه چې مایکروفون تک شنه سمنام البته ما مرکه وکړې البته ما خبرونه وړاندې کړې اګه د بخبرونې چې بده وړاندې کوی مرو رپورټ راسته و اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله چلول د دې مې د شوز مرمن د لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زخبر وای دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دې ما سره هو بس دا خبر دو دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوای ور سره وي یکه نو کچ پلار دغه شو بچ دی سم خوشاله او مته دوای کوي نو د مور پلار دوای چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل حڅ کوي نو دا د مور پلار مورخ مې وختیو پاسه یو شي د سيو د پلار دوای وي او زما خپل حڅ و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو څنګه ځان ورسره عادت کوي
اول چراله ما دا سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چې تللې یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسیاده بیا کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای پلانکی در و غرو در و در ابو واوښتې ما ول زو در و غرو در و در ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخې اوریدل نه و په ځینې وختو مټا مو شه دي کړي موږ ورته اند نه المانی مټان چې افغانستان ته راتله پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شه هغه د المانی ژبه و نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په ژبه سره خلاص دی نو په دغه سره چمپو یم کرا مې ځان سره یار کې دغه زمه د ژبه کورس زمه بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمه مشکل اوس نه درم کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هر څه وکړي پر مطلب وران تر رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم کسرې د 15 شکاله د 10 شکاله بعد او تن څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسره څوک چې د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزاره کړی د حالت د اړیکې جوړې سی ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هدا جانې څخه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته کاستیو کوم سی دواړه پردی سی کاستیو کوم سی دواړه پردی سی د پردی په انګړ کې اختر نسته
دارته وای چې کله سی انسان یو نیوی ټولنې ته داخلي شي یو نیوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مقامات کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه تلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو دا د دې د سره ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېږم چې کوم خطر ته وای موږ په
سره چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو په شی باندې بل فکر وکي هغه بل شي یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې وروه ته یا تاسو ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کما ته کتل به موږ اوساس په ټولو کما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې وایي سپی لري دغه کلی کې وسنه امدار وو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره بخیر جالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی یو بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په کوشنانو باندې دی دا ډیر ښه کار دی کوشنانو لپاره ډیر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول کوشنانو فوکس وکړي زګر د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو هرڅه چې مورته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په تغییر ورته کوو خبرو ته نه پریږدو په دمه لویر په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني که خبره وکړه وایي چپ ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دون ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاءالله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري ترسي نو دلته زموږ لپاره ځکه دا نوې موهیت زموږ لپاره ارڅه هر خبره نوې ده، هر خبره خاطره ده، هر خبره تجربه ده، او دا خلک خو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنگ نه دلدلی کېدلې ډېر مخکې لیدلی دي، موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږې څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرمو د انقلابونو باران دی، په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې راندې دی، مالې څونه امکانات موجود دي، څونه خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم دلته داسې څوک نشته، د ګورو په شونډه به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي، غمجن دي، هرې شپې ته چې وایه خدای کړه پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي، استاذه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. کسان دي څیرو ته ګورم، ټول څیرې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسیږي. نو په دې چې افغانستان یو خلاص جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده، د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماری راونړولې، بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ، او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غصب د منځه ولاړل، یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه ووځي، وطن چاته پاتېږي، وطن خو دوه خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه، څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې، پس هغه چې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وطن ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هیڅ نشې کولی. نو دا به غوره وبلله چې زه کالته د پښتو څنګه وای، د افغانستان څنګه و، دریو پښتانه درې ژبې و پښتانه سره و، ما هېڅ د المانۍ نه سو زده کولی، ځکه زما ټول کار دی سر و کار. بیا چې په کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولی. نو دا به غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه خپله ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم، ځینې ادغه سره سره ځینې مواد سره پراته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپېشل سب ډېره زیاته مننه کوم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه ساس درنو اورېدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوږ ونیوي، په دې لري چې از ما خبرې سره ټولو لپاره یو څه یي، او ساس خبرونه که رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه، ډېره مننه ژوندي وسئ.